واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله ارچیوان: طالبانو د امریکا سره د خبرو لپاره دوه ته د دوی د یو پلاوی د تلولو خبر ورکړي. د طالبانو د بندنوي چارو وزیر امیر خان متقی به دغه پلاوی مشري کوي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنوي چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلیو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکي اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د امریکا ځانګړي استازي په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د متقی سره د ترویکا چې د امریکا، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه وه په څنګ کې کتلې. طالبان وایي چې امیر خان متقی او ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر یا یوناما وایي چې دې هیواد کې د ښځو د کار کولو پر حق او د تګ راتګ پر ازادیو د محدودیتونو له امله تاوتریخوالی زیات شوی. په اعلامیه کې راغلي: په داسې حال کې چې خدماتو ته اړتیا ډېره شوې، د تاوتریخوالي قربانیانو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی خورا اغېزمن شوی. د یوناما په اعلامیه کې افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې هیواد یاد شوی او پکې راغلي چې په هرو لسو افغان مېرمنو کې نهه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې د 3,000,000 کوچنیانو د سختې خوارځواکۍ سره د مخ کېدو اټکل کړي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د دوی کلینیکونو ته ورغلي ښځې دي. بیان زیاتوي چې دوی خپل خوارځواکي ماشومان عاجلې څانګې ته وړي دي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځایه شویو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړ چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو نړیوال پروګرام هم وایي چې اوس مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. پاکستان هند ته د افغانستان سره د مرستو شویو غنمو او درمرو د لیږد اجازه ورکړه. پاکستان اجازه ورکړې چې دغه 50,000 ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګې بندر له لارې افغانستان ته انتقال شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د واګې بندر له لارې د دغه مرستو د انتقال جواز 13 ورځې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند 16 پیر ته وسپارل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایي اقدام په توګه یاده کړي، ځکه وړاندې له دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارۍ له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. طالبانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالېدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره د خبرو کولو خبر ورکړي او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ کړی. کتونکو، دا د افغانستان په نویو واکمنانو کې د نفوذ د زیاتولو پر سر د خلیج د سیمې د دوو عربي هیوادونو، قطر او اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکي سیالۍ یوه برخه بولي. په دوبۍ کې څلورو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د متحده عربي اماراتو چارواکو په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه یو لړ خبرې کړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړې چې یو پولیس افسر په هغه کس چې یوه اوږده چاړی په لاس کې د باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 پیښه ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ثبت شوي. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بل سکاټ ویلي چې وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلې او په روغتون کې ایسا ورکړي. د پولیسو مشر په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسی چارواکي په سایبیریا کې د ډبرو سکرو یو کان ته چیرمه یوه چاودنه کې د لږ تر لږه یو کس د وژل کېدو او د 340 د ټپي کېدو خبر ورکړي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د نورو 940 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کسباس په سیمه کې له کانه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 15 تنو روغتیايي حالت نازک بللی. SBS یوګل چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو څخه دی ویلي چې لږ تر لږه 200 واتیه کسان سهار وختي په کان کې دننه. هنګری سکل د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې یو لک غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیوادونو څخه ورغلي د مخې نیولو پلان لري. ویل کېږي چې ډیری افغانان هم له همدې لارې هنګری او بیا د لویدیځې اروپا هیوادونو ته پناه وړي. د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې اروپایي اتحادیه د اوس په شان هیڅکله تر دومره فشار لاندې نه وه. د ویلي تل له هرې ممکنې خوا اروپایي هیوادونو ته مهاجرتونه و، خو هیڅکله په یو وخت له دریو خواوو مهاجرتونه نه دي شوي. د هنګري صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د هغو له دیر څخه تر 15,000 افغانان چې د ورځې له افغانستان څخه کډه کیږي به د بالکان پر مسیر فشار زیات کړي. نوموړي پر اروپایي هیوادونو د دغه حالت لپاره د چمتووالي نیولو غږ کړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم په واشنګټن کې د امریکا
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ده. د مدني ټولنې یو شمیر فعالانی وای افغانستان کې د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخ لمنځه وړلو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د جنکو خونځې تړلي او خزو ته په حکومتي ادارو کې د کار اجازه نشته. خو له طالبانو د اسلامي امارت بیان ذبیح الله مجاهد وای چې نوی کال کې به خونځې او پوهنتونونه د خزو په مخ پرانستل شي.
د نوامبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لمنځولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دا ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د چیرو حکومتونو لخوا په رسمي ډول لمانځل کیدله. خو نن په کابل کې دغې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه جوړه شوې. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړی استازي دیبیر الاینس د دې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې یوناما د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د ښځو او نجونو په وړاندې یو جدي ګواښ او د تلپاتې انکشاف او سولې ته د رسیدو په برخه کې یو سر خط په توګه ویني. دیبیر الاینس په دې اړه ویلي چې تاوتریخوالی مخه باید ونیول شي. موږ باید له نږدې ناڅرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو او موږ باید هغه چلند بدل کړو چې تاوتریخوالی ملاتړ کوي او د تاوتریخوالی قربانیان له شرمه غږ نشي پورته کولی او همدارنګه هغو قربانیانو ته باید خدمات چمتو کړو چې د تاوتریخوالی قرباني شوي دي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو نړیواله ورځ په افغانستان کې سږکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې د اګست په 15 وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته د پایتخت په ګډون په اکثر ولایتونو کې د نجونو ښوونځي تړلي او په اکثرو دولتي ادارو کې ښځې له کار څخه منع شوي دي. د مدني ټولنې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د پخواني رژیم د رنګېدو وروسته افغانستان کې ښځو خپل ډېر مدني حقونه له لاسه ورکړي. میرمن وحیده امیر وایي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم مخ دي.
چورا جهان در مقابل این بی انصاف
میرمن امیر وایي کومه بی انصافي چې د افغان ښځو په وړاندې دلته په افغانستان کې دوام لري په وړاندې نړۍ ولې چوپ ده. په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو ولې د دې اجازه ورکړه چې افغانستان د دې حال ته ورسېږي. موږ خپل حق او اساسي حقونه غواړو. د مدني ټولنې پالانې د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې په افغانستان کې ښځو د حقونو لپاره د طالبانو اسلامي امارت وهڅوي چې هغوی ته د زده کړو او کار حقونه ورکړي تر څو ښځې پرته د ویرې خپلو زده کړو او کار ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د دې ورځې په مناسبت په ویلامه کې ټینګار کړی چې دا اداره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو اړتیاو ته د ځواب ویلو او هم د هغوی د حقونو څخه دفاع او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډولونو له منځه وړلو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ښځو ته ډاډ ورکړی چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیستل شي او هم به ښځو ته د کار زمینه برابره شي. ښاغلی مجاهد چې کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ کې یو غونډې ته د پنجشنبې په ورځ بیان کوله ویل چې طالبان افغانستان کې شل کاله مبارزه په دغه هیواد کې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره کړې ده. نو ځکه د افغانستان د تعلیمي نظام په ګډون په کار دي چې د حکومتدارۍ کړنلارې د شریعت د اصولو سره تنظیم شي.
فعالان هم اطمینان میدیم که مکاتبشان خلاص نیشه، پوهنتونها آغاز نیشه.
خاغلی مجید ویل خوندو ته د دې ډاډ ورکو چې خوځي ژر پلانسل کیږي او په ترزه پیلیږي. موږ له خپل اړخه مجبورو چې دایم ولرل او شل کاله مبارزه کړې وه چې اسلامي نظام به حاکمه وو. اوس د تعلیم په ګډون حکومتدارۍ ټولې برخې او کړنلارې باید اسلامي کړو او د اسلامي شریعت سره یې تنظیم کړو. زموږ تعلیمي پروسه د علماو یوې څیړنې ته اړتیا لري. زموږ علما به غونډه ولري او د شریعت په رڼا کې به ښځو ته د فزیکي او روحي مسؤلیت په برخو کې کړنلاره ترتیب کړي او انشاءالله راتلونکي کال ته به درسونه پیل شي او پوهنتونونه به هم پیل شي. هغه ویل چې کومې ښځې چې کار وړتیا لري هغوی ته به د کار زمینه هم برابره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې خزینه قاضیان وایي د طالبانو د واکمنې دوره هیڅ ژوند په خطر کې دی او په پټه ژوند کوي. یو شمیر خزینه قاضیان امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو د جنګیالو په شمول ټول مجرمینو چې د زندانونو خوشې شوي دي او اوس د قاضیانو په لټه کې دي ترڅو انتقام واخلي. په موقعي رپورټ ته
افغانستان کې خزینه قاضیان وایي چې د پخوانیو طالب بندیانو او مجرمینو له جدي ګواښ سره مخ دي. د تیر جمهوریت په دوره کې شاوخوا 250 میرمنو د قضا په برخه کې کار کاوه چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته اوس د میرمن نه یوازې چې په کور ناسي دي بلکې په پټه ژوند کوي. میرمن سارا چې بوخته یې مستعار نوم خودلې وای اته کالې په صداقت د افغانستان د قضا په برخه کې کار کړي.
قضات فعلا در مخفیگاه های متفاوته.
قاضیان اوز پا پتانزاینو که در جواندی پاتکی دو دوباره وقت تیروی. جواند ورطا یوازی پر جواندی پاتکی دو بدل شویده. زکا امکان لری چه هر شیبه پتانزای در طالبانو یا آزاد شوی و مجرمینو لخوا کشف شی. اردی چه خپل پتانزاینو هر وقت بدل کری.
پا دیورسته او که پا کابل که 15 او پا هرات که 3 قاضیان وجل شویدی.
تهدیدهای
ما او زما همکارانو ته د تلیفون او پیغامونو لاره زیات تهدیدونه را رسیدلی دي. ما خپل کور چې شخصي کور و پریخودلی او په یو پټنځای کې ژوند کوم. زموږ یو شمیر همکاران په شهادت هم رسیدلی دي. د طالبانو له حکومت څخه مخکې به طالبانو قاضیان ترور کول. یو له هغو کسانو چې ترور شوی زما تره دی چې هغه قاضی و.
مرمن نظیره صافی مبصر مخکې د کابل په ابتدایي محکمه کې کار کاوه خو د تهدیدونو له کابل ارش وچې هیواد پریک دی.
طالبان ما په کور کې نه ولو نو مخکې د دین اش طالبان راشي مون ته دې زیات کوونه کول چې ټول په جریان کې دي. ام خزینه قاضیانو ته هم نارینه قاضیانو ته لکه څنګه چې شهید دي زموږ ډیری همکاران یې په خاطر رسول شهیدان کړل نو د دې پرته سره د ګواښونه مونږ ته بیخي ډېر زیات شو او مونږ وظیفې هم د لاسه ورکړې. زموږ د اولادونو د مکتب د تګ زمینه د لاسه ورکړې. زموږ د اولادونو د درس تعلیم نه پاتې شو. مونږ دغه بېلابېلې ستونزې سره چې مونږ مخامخ وو په دغه دلیل باندې مونږ خپل وطن پرېښوده.
دغو قاضیانو د افغانستان په بېلابېلو تجارتي کورنۍ د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مخنیوي او نور محکمو کې کار کړی دی.
د اگست 14 نیټې وروسته افغانستان کې تور ورځ وه. هر څه یو ځل له منځه لاړ. دا د ټولو افغانانو په ذهن کې تر ټولو بده خاطره ده. دا چې د حکومت له منځه وړل د څه د پرو کېدای شي نړۍ له یاده وباسي. د دولت چارواکو زموږ 2.5 میلیونه وګړو په حق کې کومه جفا وکړه ټولې بیچاره او بیکوره کړل. موږ قاضیان او نور چې وطن ته خدمت کاوه له ډېرې مجبورۍ چې دولت د طالبانو په لاس کې دی اکثره د خپل او کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مجبور شول چې وطن پرېږدي.
که څه هم وخت تر رسیدو وروسته طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته عمومي بخنه اعلان کړي خو دا قاضیان وایي چې دا بخنه عملی بڑنه لري.
لکه دا خلک مونږه فکه یي دا مونږه دښمنان دي. مونږه دښمنان څنګه مونږ ته دافه وکي؟ که مونږه دښمنان نه وي اوس ولې مونږ دونه سرګردان یو؟ په ټي وی کې مونږ جاړو په خلکو کې مونږ جاړو. او خدای پلیز ما مونږ افغانان ته تاسو سیفتی ورکې. تاسو مصیبت دي. خپل دښمن ته څنګه تاسو باور کولای شئ؟
لکتر لگا سل خزینه قازیان په افغانستان کې لا پاتې دي او شاوخوا یو سل پانزوس کسان له افغانستان څخه وتلي دي او لنړیوال ټول نغواړي مخکې له دې چې په افغانستان کې کوم انساني ناورین رامنځته شي د دوی ژوند دي خوندي کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری دورازی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او دوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
تکل شوی چې امریکا د طالبانو سره یو ځل بیا مذاکرات پیل کړي. د طالبانو د واکمنیتو وروسته د امریکا او طالبانو دویم غونډه ده. طالبان وایي چې د امریکا سره د اړیکو نوې فصل پرانیسي او امریکا په افغانستان کې د ترګرو د فعالیتونو او روان بشري ناورین اندېښمنه ده. په مخکې رپورت ده
د افغانستان په ګڼو برخو کې وضعیت خراب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې لک تر لګ 40 میلیونه کسان چې د افغانستان د ټول نفوس 80% جوړوي ل لوګ سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي نیټ پرایس وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد ټامس وسبا دوه ته د 2 اونیو په سفر کې ل طالب چارواکو سره د ترهګری پر وړاندې مبارزې او بشري مرستو په شمول د امریکا د ملي ګټو اړوند پر مهمو مسلو به خبري وکړي.
د افغانستان په اړه به هغوی زمون پر مهمو ملي ګټو خبرې وکړي چې په کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه امریکایي اتباعو او هغو افغانانو ته چې مونږ یې پر وړاندې خاصه ژمنتیا لرو د وتلو د خوندي لارې برابرول، بشري مرستې او د هیواد پر اقتصادي وضعیت خبرې کول شامل دي.
طالبان هم وایي چې راتلونکي اونۍ به په دوحې کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د نوي فصل په پرانستو د اقتصادي مسلو پر حل کولو او د دوه د مخکنی تړون د شرایطو پر پلي کولو متمرکز وي.
ټام وست د سشن به پورز امریکا غاک سره په ځنګړي مرکه کې وویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوی دی او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ و.
د تیر حکومت 50% عام لګښت له بهرنیو مرستو تمویل کېده. د هیواد 30% ناخالص کورنۍ عاید په بهرنیو مرستو کوونکو باندې ولاړ وو. په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره زمونږ او زمونږ د متحدینو په تعامل کې مونږ طالبانو ته واضح کړي و چې چیرې دوی له پوځي لارې وخت ورسیږي دا مرستې به بندې شي او دا هغه څه دي چې اوس شوي دي.
ټام وست د سشن به پورز امریکا غاک سره په ځنګړي مرکه کې وویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوی دی او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ وو.
دا ډیر پیچلي قانوني او قضایي لاملونه لري چې ولې دا پیسې له ځانګړو بانکونو څخه نورو ځایونو ته نه لیږدول کیږي.
د امریکا او نړیوال لخوا د بشري حقوقو او خزو حقوقو ته د درناوي د غوښتنو په برخه کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبان لخوا د حقوقو د تحقق لپاره یو څه پرمختګونه شوي دي. د افغانستان په دریم لوی خار هرات کې لوم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو خوندزي پرانستل شوې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
په دې ورستیو کې د فیسبوک چارواکو ویل چې پاکستانی هکرانو د افغانستان د پخوانی حکومت د ځینو چارواکو حسابونه هک کړی دي. انټرنیټي بریدونه د کوم موخو لپاره د سرکېږي او پاکستانی هکرانو په کوم هدف د افغان چارواکو او فعالانو اکاونټونه هک کړي دي؟ په دې اړه شیناز نفیس یو رپورټ برابر کړی. تاسو ته دراوړو.
د افغانستان منتخب حکومت پر ضد د طالبانو د جګړو، ځانمرګو حملو او هدفي وژنو رپورټونه د نړیوالو مطبوعاتو سرټکی وو. د ټي وي په پرده طالبانو د ټوپکو او پک اپ موټرانو سره په ویرونکو سیرو کې لیدل کېدل. خو ډیرو افغانانو ته پته نه و چې د طالبانو په پلوي کې یو بل پټه جګړه هم روانه ده او هغه په پاکستان کې ناستو هکرانو د افغان حکومت پر ضد او د طالبان په حق کې د فیسبوک دلاري د دروغ خبرونه خپرول او پروپاګاندا وا. فیسبوک وای د پاکستانی هیکرانو دغه کمپین د خیسته جنکو د جالی اکاونټونو څخه روان وو. نخې افغان چارواکي اداري ډیجیټل فایلین او خبريالان وو.
حتی زما خپل فیسبوک هم هک شوی وو، د دوه واره هک شوم، د اپریل میاشت کې هم، د اګست په میاشت کې. دوی ورڅخه داسې استفاده کوله چې د دغو فیسبوکونو له لارې دوی به زمونږ دوستانو ته چاغوی په خبر نه درو چې دا فیسبوک د چا په لاس کې دی. دوی ورته یو لینک لیګلو، او کله چې به دغه لینک خلاص شو او پن شو، نو دغه ډیټا د موبایل او یا د کمپیوټر او یا د لیپټاپ دغه ډیټا به دوی لاس ته ولوېدله، چې په دې کې د پاسورډ او نور استادونه وو چې دوی وکولای شول چې دغه پاڼې او ټویټر او فیسبوک او انستګرام دا هکي، آتا تر دې چې ایمیلونه هم دوی هکړي وو.
فیسبوک وای پاکستانی هیکرانو افغانان د روان کال د اپریل نه تر اگست پورې هیک کول. د فیسبوک په وینا دا کار د سایت کاپی په نامه انټرنیټ جاسوسي ډلې کوو، او وای دغه ډله اوس د فیسبوک لارې دا کار کولای نشي. خو د دې ترشا په پاکستان کې د چا لاس وو؟
په 2019 میلادي کال کې فیسبوک په پاکستان کې د هیکرانو نمونه خودلی وو، خو په پاکستان کې د ناست یو کس لپاره د هغو کسانو یا ادارو نوم اخیستل اسانه کار نه دی. زه هم نوم نشم اخیستلی او تاسو پوی او دلته زه یوازې د 2019 د فیسبوک رپورت یادوم.
فیسبوک په خپل رپورت کې په پاکستان کې د افغانستان پر ضد د هیکینګ لپاره کومه حکومتي ډله یاد کړی نه ده، خو د 2019 کال د اپریل میاش کې فیسبوک ویلیو یو شمیر جالی ویب پانی یا اکاؤنٹونه تړلی چې د پاکستان د پورت سره تړاو لرلو. د پاکستانه د هیکینګ د تازه پیښو په اړه فیسبوک وای چې په افغانستان کې د فیسبوک لرونکو پر ضد دغه حمله په وسایلو برابر او پرلپسې وی.
یو خواته په افغانستان کې په دغه دوه میاشتو کې په اپریل او په اگست کې جګړه زور اخلي، بلخوا پاکستانی هیکران دا یو معمولی ډله نه ده، دا معمولی هیکران نه دي چې دوی وکولای شي چې د افغانستان د حکومت یا د یو هیواد دوی مهم ایمیلونه او همداسې ویب سایټونه او د دوی هغه سافټویرونه چې دوی ورڅخه روزانه په کار کې استفاده کوله هغه ته لاسرسی پیدا کړي، او هغه هیکي. نو د دې تر شا یو غټه لوبي او یو هیواد ورته ویلی شو چې د دې تر شا وو.
په افغانستان کې دنه او بهر په سلګونو زره افغانان ځوانان او پیغلې په فیسبوک فعال دي. دوی په یاد هیواد کې د نورو په نسبت په حالاتو زیات خبر دي، او اکثره د فیسبوک په لار خپل غږونه په ډیجیټل تحریک کې بدلوي. د دوی هک کول څه مقصد لري؟ شي
اصل خبره دا ده چې کله د پاکستان نه په افغانستان کې داسې کیږي، نو دا چې هر څوک کوي په ډیر هنري کوي او غواړي د افغانستان ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي، او هدف یې دا وي چې په دولتي کچه د ادارو حساسو معلوماتو او له خلکو سره د هغوی په تماسونو ځان خبر کړي او د هغوی د راتلونکي پلان په اړه ځان خبر کړي.
د جګړو نوې میدان او سایبر یا ډیجیټل سپیس دی. د پاکستان د فوج مشر دا ادعا سوزلې کړي چې د هیواد پر ضد سایبر یا هایبرید جګړه پیل شوې. د دغه جګړې تور پاکستان اکثر په هند او هندي په پاکستان لګوي، خو د پاکستان نه په افغانستان د سایبر جګړې خبره ځکه ناشنا ګڼل کیږي چې پاکستان تل وایي چې افغانستان گاونډي او مسلمان رور هیواد دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شبا شنن.
سومالیا د وچکالۍ لامل په دغه ملک کې د بشري بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دغه ملک 80% برخه د وچکالۍ له کبله ویجاړه شوې ده او له 2 میلیون ډیر خلک یې د خوړو او اوبو له کمښت سره مخ دي. محمد کاهی د مګدیشو نه په دې رپورت کې دی او بزګر او د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو سره خبرې کړې دي. زید تاسو ته دراوړو. د سومالیا صدر اعظم محمد حسین روبیل چې اضطراری حالت اعلان کړی دی د بیړنی خبرګون غوښتنه وکړه.
وحان ugu baaqayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ganacsatada
awl zada Soomaaliya fatulu khalku ka sawdaagari fatulu mazhabi mashraano tamalk na da bandi po sidun ko aw nade walu sharikano ghak ko che da kaat za palusara mrasti wakri sadr azam zyada kra che waziyat khara kharab de aw samdasti ghabargun ta zarurat de بدايه عثمان د هغو زرګونو سومالیایانو په ډله کې د چي د وچکالي لامل خپل ساروي د لاس ور کړی دي. هغه د خپل کور بي ځای شوې ده او یوې بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور ده. هغه ویل هغه وایي چې د وچکالي لامل خپل ټول ساروي د لاس ور کړی دي او اوس یوازې 2 ساروي لري. سومالیا کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې زیانمن شو ته د رسیدو لپاره د 2 هسې په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د تمویل او لاسرسي د نشوالي له امله محدود شوې دي. سنډي اسحاق په موګادیشو کې د بشري چارو د دفتر مرستیاله ده. هغه وایي په سومالیا کې بشر دوستانه همکاران او چارواکي واقعا هڅه کوي چې اوبه تعقیب کړي او سمې مرستې وکړي. هم د کډول هغه خلکو ته چې ضرورت لري خوراکي او روغتیايي مرستې ورسوي، مګر دا هڅې د ناکافي مرستو لامل د پام وړ خنډ سره مخ دي. په دې برسېره په جګړو ځپلو سیمو کې د لاسرسي مسله هم موجوده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکوي چې د خوراکي توکو نامني به د 2022 کال د مئی د میاشتې پورې دوام ولري او کې دیشي چې دغه حالت نور زیات خراب شي او ډيري کورنۍ د خوراکي توکي او نور د ضرورت شیانو ته لاسرسي ونه لري.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ویان احمد الله ارچیوال. طالبانو د امریکا سره د خبرو لپاره دوه ته د دوی د یو پلاوی د تلولو خبر ورکړي. د طالبانو د بندنوي چارو وزیر امیر خان متقی به دغه پلاوی مشري کوي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنوي چارو وزارت وایان نیټ پرایس ویلیو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکي اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د امریکا ځانګړي استازي په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د متقی سره د ترویکا چې د امریکا، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه په څنګ کې کتلی وو. د یونامه په اعلامیه کې افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې هیواد یاد شوی او پکې راغلی چې په هرو 100 افغان مېرمنو کې نه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې د 3,100,000 کوچنیانو د سختې خوارځواکۍ سره د مخ کېدو اټکل کړی. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیوونو کې د دوی کلینیکونو ته ورغلي خزیدي. بیان زیاتوي چې دوی خپل خوارځواکي ماشومان عاجلې څانګې ته. د خوړو نړیوال پروګرام هم وایي چې اوس مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. پاکستان هند ته د افغانستان سره د مرستو شویو غنمو او درملو د لیږد اجازه ورکړه. پاکستان اجازه ورکړي چې دغه 50,000 ټنه غنم او درمل دغه هیواد د واګې بندر لارې افغانستان ته انتقال شي. د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د واګې بندر لارې دغه مرستو د انتقال جواز 13 ورځې د پاکستان په بهرنوي چارو وزارت کې د هند 16 پیر ته وسپارل شو. د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت د اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنايي اقدام په توګه یاد کړی. ځکه وړاندې لدې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارې له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. طالبانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالېدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره د خبرو کولو خبر ورکړي او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد 13 شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ کړی. هنګری سکل د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 1,00,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیوادونو څخه ورغلي د مخې نیولو پلان لري. ویل کېږي چې ډېری افغانان هم له همدې لارې هنګري او بیا د لویدیځې اروپا هیوادونو ته پناه وړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.